پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو پی یو استودیو ته مو زه فریبا زاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خپرونې په ترڅ کې تر ډیره د امریکا د ولسمشر د پرونیو څرګندونو په اړه چې د افغانستان د جګړې د ختمېدو په اړه یې کړي دي د افغان حکومت غبرګون رااخلو. ارګوایي د امریکا له حکومت څخه یې د وضاحت غوښتنه کړې ده. نو راپورونه هم لرو. په سر کې فرشته جلالزی د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
د جمهوری ریاست دفتر وایي له ډیپلوماتیکو او دولتي لارو له واشنګټن د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د خبرو په اړه صراحت غوښتی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازی زلمی خلیلزاد کابل ته روان شوی دی او د امریکا متحدو ایالاتو د ایران د تیرو د انتقال له امله پر یوې چینایي کمپنۍ بندیز ولګاوه. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د جمهور رئیس دفتر وایي چې له ډیپلوماتیکو او دولتي لارو له واشنګټنه د پاکستان د لومړي وزیر سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د خبرو په اړه صراحت او توضیحات غوښتي دي. د جمهوري ریاست د وینا په یوه اعلامیه کې چې نن رسنیو ته استول شوې ده خبره شوې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر پرون په واشنګټن کې د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره وکتل. ترامپ وروسته په یوه خبري کنفرانس کې د افغانستان د وضعیت په اړه د یوه خبریال په ځواب کې وویل:
I don't want to kill 10 million people. I have
They were saying غواړم چې 10 میلیونه انسانان ووژنم. زه د افغانستان لپاره داسې پلانونه لرم چې کوو غواړم جګړه حل ته وګټم. قطعاً په لاس ورځ کې ګټلای سم. په لاس ورځ کې به افغانستان د ځمکې لمخې پاک. د ډونالډ ترامپ د خبرو په وړاندې په خبرګون کې د افغانستان د جمهور رئیس دفتر په خبرپاڼه کې ویل سوي چې د سولې لپاره د امریکا د همکاري ملاتړ کوي، خو د افغانستان سیاسي برخلیک د بهرنیو دولتونو د مشرانو په ناستو کې او د افغانانو د زعامت له حضور پرته نشي ټاکل کېدلای. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خارجه وزارت خاص استازی زلمی خلیلزاد کابل ته روان شوی دی. دا د افغانستان د سولې لپاره د هغه د اتم رسمي سفر پیل دی. خلیلزاد به د اګست لومړۍ نیټې قطر ته هم لاړ سي. دا سفر د اګست لومړۍ نیټې پورې دی. د امریکا خارجه وزارت په یو بیان کې لیکلي چې د سفر هدف په افغانستان کې د سولې داسې پروسې ته د زمینې برابرول دي چې جګړه پای ته ورسوي. خلیلزاد به په کابل کې د افغانستان د حکومت له چارواکو سره د سولې د پروسې پر راتلونکو پړاوونو خبرې وکړي او مشوره به وکړي. په افغانستان کې امنیتي چارواکو د ولسی جرګې په پرونی غونډه کې ژمنه کړې چې د افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه کېدو د امنیتي ځواکونو سره د مرستې د ملکي تلفاتو د کمولو او د ځمکني او هوایي عملیاتو د همغږۍ لپاره به ټول مسایل د ولسی جرګې له امنیتي کمیسیون سره همغږي کوي او په ټاکلي وخت به په دې اړه راپور ورکوي. د افغانستان د ولسی جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان پرون ازادي راډیو ته وویل ژمنه وسوه چې له اړوند کمیسیون له وکیلانو سره په همغږۍ ټولې پیښې په جدیت تعقیب سي. په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د ډیرېدو له امله یو په بل پسې د ولسوالیو سقوط، د امنیتي ځواکونو وژل کېدو او په دې وروستیو کې د ناامنیو ډیرېدل د دې سبب سوي چې د افغانستان لوړ پوړي امنیتي چارواکي د ولسی جرګې استجوابیه غونډې ته ور وبلل شي. بریتانیا له خپل اروپایي متحدینو غوښتنه کړې چې د کښتۍ چلونې لارې د خوندیتوب او اخلاصي پرېښودو لپاره یو سمندري د کښتۍ چلونې د لارو د خوندیتوب او د دغو لارو د خلاص پاتې کېدو لپاره د یو سمندري ماموریت جوړ کړي. بریتانیا دا غوښتنه وروسته له هغه کړې چې په هرمز تنګي کې د بریتانیا یوه تیرلونکې بیړۍ د ایران له لورې نیول شوې ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانټ د کابینې تر غونډې وروسته د ایران له لورې د دې کښتۍ نیول یوه سمندري غلا بللې ده. هغه د هرمز تنګي له لارې د تیرو د خوندي انتقال لپاره طرحې وړاندې کړې دي. ښاغلي هانټ زیاته کړې چې دوی د اروپا په مشرۍ د ګډ سمندري ماموریت تنظیم په هڅه کې دي څو له دې مهمې سیمې څخه د بارلونکو کښتیو تګ راتګ مسؤول شي. د امریکا متحده ایالاتو د ایران د تیلو د انتقال په خاطر پر وی چینایي کمپنۍ بندیز لګولې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جولای په 28مه نیټه وویل چې د ژوهای ژینرانګ په نوم د چینایي کمپنۍ په آگاهانه ډول د امریکا لوري د ایران د تیلو پر وارداتو له بندیزه سرغړونه کړې ده. مایک پومپیو د امریکا په اورلاندو ښار کې د وینا پر مهال وویل چې د فشارونو د ډیرېدو د کمپاین په ترڅ کې اعلان کوي چې د امریکا متحد ایالات پر دغه شرکت باندې او د هغه پر اجرایه مشر باندې بندیزونه لګوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیر کال د ایران سره د نړیوالو قدرتونو له هغې اټومي موافقې چې په 2015 میلادي کال کې شوې وه د وتلو اعلان وکړ. د هغه وخت رئیس ډونالډ ټرمپ د ایران پر عمده مالي سکتورونو چې تیل هم پکې دي اضافي بندیزونه لګولدي. او د جنوبي کوریا جنگي چې الوتکو د روسیې پر پوځي الوتکو د دې لپاره چې د جنوبي کوریا فضايي حریم ته به اجازه ورننوتې وي د خبرداري لپاره ډزې کړې دي. رویټرز خبري اژانس د جنوبي کوریا د چارواکو په حواله ویلي چې د روسیې الوتکې نن سهار د ختیځ سمندرګي پر فضا الوتی او د دوی حریم ته ورننوتې دي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د چین الوتکې هم نن په دغه سیمه کې لیدل کېدي چې پروازونه کوي. د دې خبر نور جزئیات په وروسته درته وړاندې کړو.
خبرونه مو له ازادي راډیو اورېدل. افغان حکومت وای د امریکا د ولسمشر د غوڅرګندونو په اړه وضاحت غوښتي چې وای کوو غوړی د افغانستان جګړه په وی ونی کې ختمه ولای سي خو افغانستان به د نړۍ لنچه پاکسي د ارګ په وی لمی کې دا خبره کړې ده. په همدې حال کې د سیاسي څېړونکو نظر هم اوریدل سي چې وای
د افغانستان حکومت د خپل دریځ باندې ودری چې د امریکا سره د افغانستان پر احزار کې د امریکا په دغه وضاحت غواړي اصلا د افغانستان برخلیک د تاریخ د 30 کالو جګړې هغه نفس د توحید د سپکاوي د وضاحت په کار
د په نړیوال مسایلو کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه واوري چې په پرونی غونډه کې د دوړو هیوادونو مشرانو خبري ور باندې کړې دي. د نور راپورونو ترڅنګ په دوه منیمای کې اونیز پروګرام لرو.
در سال 2018 در حدود 300,000 واقع ملاریا در افغانستان ثبت کردید که اکثریت مطلق واقعات ملاریا در ولایت‌های شرقی افغانستان اتفاق افتاده. و
روختی از جوان شتمنی پروگرام پنده یا ست اخبروانه که وردلیسی ملتی هم وکی ورسو د خبرونه د سر موضوع تلک چې مخکمه یادونه کړه. ارګ وایي چې له ډیپلوماټیکو لارو له واشنگټن څخه د افغانستان د جګړې د ختمېدو په اړه د امریکا د ولسمشر د پرونیو څرګندونو په اړه له واشنگټن څخه وضاحت غوښتي دی. دا چې ارګ په دې اړه نورې څه څرګندونې لري زموږ همکار اجمل تورمن په دې اړه نور راته وایي. تورمن صاحب هم د اوس سره د ټلیفون پر کرښه دی. له کابل څخه خبرونه ته شرح لی تورمن صاحب که تاسو د ارګ د نورو څرګندونو په اړه له اړیدونکو سره جزئیات شریکي.
بله فریبا جان، الکسنګ تاسو ویل د افغانستان جمهوریت ریاست د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسي څرګندونو په اړه خبرګون خوده او له ډیپلوماټیکو او دولتي لارو له واشنگټن څخه په دې اړه صراحت او توضیحات غوښتي دي. په غیلمې کې چې نن په دې اړه لار څخه خبره شوې راغلي چې د افغانستان ملت هیڅ بهرنی قدرت ته د خپل برخلیک د ټاکلو اجازه نه ورکړي او نه به ورکړي. په لمې کې وړاندې راغلي چې لنړۍ او په ځانګړي ډول امریکا او متحده ایالات سره زموږ شراکت او همکاري د متقابل ګټو او قابل درناوی پر بنسټ تا موږ د سولې دروستلو په برخه کې د امریکا د همکارۍ ملاتړ کوو خو زموږ د هیواد اساسي برخلیک د بهرنیو دولتونو د مشرانو په ناسو کې د افغانانو د زعامت له وسور پرته نشي ټاکل کېده. په لامې کې راغلی زموږ افغانستان بتل د نړۍ په سیاسي صحنه کې په صلاحيت او عظمت پات شي. د ارګیلامي وایي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت د دوه همکارو دولتونو ترمن هر اړخیزو اړیکو ته په کتو له ډیپلوماټیکو او دولتي لارو له واشنگټن څخه د پاکستان د لومړي وزیر سره د ولسمشر ترامپ د څرګندونو صراحت او توضیحات غوښتي دي. دا اعلامیه وروسته لاغې خبريږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر ورځ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په واشنگټن کې تر لیدنې وروسته رسنیو ته ویلي چې کوه غواړم د افغانستان جګړه وګټم پیوی ونی کې شونې ده، خو زه نه غواړم چې لس میلیونه خلک ووژل شي. زه د افغانستان لپاره پلانونه لرم. کوه غواړم دا جګړه وګټم، افغانستان به لزمه کې پاک شي او محو بوشي. خو د نوموړي په خبره زه نه غواړم دا کار وکړم او په دې لاره ولاړ شم. هیر د نوې خغلی ټرمپ تر دې مخکې د یو شمېر نور هیوادونو پاړه هم ورته توندې او پرون کې خبرې کړې دي. خو د افغانستان پاړه د نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د افغان سولې پاړه په روسیو کې خوشبینی او یوې هوکړې ته د رسیدلو په برخه کې هیلي ډېرې شوې دي. د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې تر اوسه پورې له طالبانو سره وپړاوه د سولې خبرې کړي، تازه په دې برخه کې په یو نوي ماموریت د پیل پاړه هم ویلي، خو په هغه ټویټ کې چې په دې اړه خبر کړی دی ډېر جزئیات نه دي ورکړي. امریکا تر پاکستان د صدر اعظم عمران خان سفر هم د افغانستان د سول لپاره د روانو هڅو یو برخه ده او واشنگټن غواړي چې په دې برخه کې د اسلام آباد ملاتړ چې په وار وار د افغان حکومت له خوا د طالبانو په ملاتړ تورن شوی تر لاسه کړي. خو پاکستان تل د افغان حکومت ادعاوی رد کړي او د افغان سولې په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړي. بلې فریبا جانې
ډېر زیات مننه کوم. اجمل تورمن دوستانو و موردل چې د افغانستان حکومت وایي چې د امریکا د ولسمشر د پرونیو څرګندونو په اړه یې له واشنگټن څخه وضاحت غوښتی دی. دغه راز یو شمېر افغان کارپوهان هم د ټرمپ وروستۍ څرګندونې د کوڅې ادبیات بولي او وایي چې په هیڅ ډول ډیپلوماتیک قالب کې نسی ځای دی. انتظار خادم ازادي راډیو ته ویلي دی چې د ټرمپ دغه څرګندونو په اړه له متحده ایالاتو څخه د افغان حکومت وضاحت یو پر ځای اقدام دی. لږ خدم سره زما همکار اکرام الله اکرام مرکه کړه په کډه بای وره
دغه وخت کې د دغه وضاحت غوښتل دا کاملا عقلي منطقي د افغانستان د ملت غږ د افغانستان د ملت فکر انعکاس او د یو حاکم نظام د اخلاقي مسؤلیت تمثيل روښانه تصویر دی. بهترین کار کړی دی د افغانستان حکومت د خپل دریز باندې ودرېږي، د افغانستان د امریکا سفیر په افغانستان پر احضار کې امریکا باید د وضاحت وغواړي. پومپیو وزارت خارجه باید کامل استدلال ولري د خبرې په اړه باندې. د اصل د افغانستان برخلیک د تاریخ د اتلس کالو جګړې هغه نفس د توهین دی او سپکاوی دی، وضاحت پکار.
خوب خادم صاحب، د ټرمپ څرګندونی اصلا ستاسو په نظر باندې څه ښایي؟ ټرمپ له دغه ډول څرګندونو اصلا غواړي څه؟
ټرمپ د افغانستان اصلا ټرمپ په خپل شخصیت کې بغیر متوازن انسان دی. د امریکایي مشهور فلسوف نوم سنسوري یو څه چې د ټرمپ په اړه باندې د وړاندوینې وړ دی، هغه دا چې ټرمپ د وړاندوینې وړ دی. ټرمپ هر وخت داسې خبرې کولی شي او هغه په دغه تیرو دوو کلونو کې عجیب او غریب خبرې کړي دي. ولې کله چې د ولسمشر په حیث باندې د افغانستان نوم یادوي، دلته یو رقم ډیپلوماټیک مسؤلیت سره دی، یو اخلاقي مسؤلیت سره دی. د تیرو اتلس کالو ترجماني ده د امریکا د پالیسۍ انعکاس دی. نو په دغسې حالاتو کې د دې له خولې د خبره وتلل دا کاملا معنا لري. مونږ بابیزه نشو اخیستلی، مونږ د لیونی په حیث نشو منلی، مونږ د مسکو په حیث نشو منلی، بلکې د یو زمامدار په حیث باندې د افغانستان په اړه باندې څرګندونې کړي دي. خپل انعکاسات لري، خپل تاثیرات لري او باید وضاحت یې وړاندې شي.
که په همدغه د وضاحت په موضوع کې لږ پاتې شو، که څوم تاسو وړاندې په اړه باندې خبرې وکړي، په دې سیال کې چې د افغانستان د سولې پروسه هم روانه ده، له طالبانو سره شاید اتم پړاو خبرې به په راتلونکي کې پیل کیږي د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ، د دغه ډول موضوع رامنځته کېدل او د افغان حکومت وضاحت غوښتل څومره تاثیرات د دواړو هیوادونو په اړیکو باندې غورځولې شي؟ په داسې حال کې چې د افغان حکومت په وینا باندې چې امریکا د افغان حکومت یا د افغانستان تر ټولو نږدې ستراتیژیک ملګری دی.
موږ د امریکا سره کوم خپلوي نه لرو، موږ د امریکا سره ګټې لرو، ګټ توان لرو، ګټ تهدیدات لرو. کله چې امریکا دریځ او د هغوی تعریف د افغانستان لپاره دا ډول چې لس میلیونه انسانان وژني یا د افغانستان مسله په یوفته کې لمنځه وړي، په داسې حال کې اتلس کاله جګړه کړې ده، د اقتصاد رغښت په نامه باندې، د ښځو د حقوقو د تامین په نامه، د ډیموکراسۍ د تحقق په نامه باندې، فکر کوم چې دغه تعریف بدل شوی دی. افغانستان د شپږم ګوتې په حیث باندې دغه حیثیت لري. دغه سي مسائل و رامنځته کول د وضاحت غوښتل په خپل ذات کې د هغه تعریف او دغه اهداف چې اتلس کاله مخکې تعین شوی دغه تحقق د طالب زمينه برابرۍ معنا دا چې دغه مسائل خاموش پریښودل دوه تاوان نکي. یو دا چې د افغانستان د حکومت شخصیت د افغانستان د ملت په وړاندې باندې راټیټېږي، د افغانستان حکومت خپل مسؤلیت نشي ادا کولی. دریم دا چې امریکا لکه څنګه چې حالات بابي جمهوریت هم داسې مخ باندې بځي، سوله به ونه کړي او که سوله مو کړي د افغانستان د خلکو په در باندې وانه شي. نو په لحاظه بهتره خبر دا ده چې ټرمپ او د ټرمپ اداره په دغه اړه باندې وضاحت ورکړي چې تاسې رښتیا هم د افغانستان د جګړې لپاره حل لار همداسې وینئ لکه څنګه چې وایي چې په یو وخت کې افغانستان د ځمکې له مخه لرې کوو، که نه رښتیا هم د افغانستان د باثبات افغانستان د تأمین او رامنځته کولو په خاطر باندې بل پلان لري.
د سیاسي چارو افغان کارپو انتظار خادمو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي د ازادي راډیو خبرونه پر انټرنیټ هم واوري، پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس بل نجی صفای څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د کورنی تولیداتو د زیاتوالي په هدف په یو لسو ولایتونو کې یو نوی پروژه پیل کړه. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژې په لومړي مرحله 15 میلیونه ډالر لګښت راځي.
تمرکز ما از طریق از پروژه روی ساختساز مراکز پروسس سبزیجات و میوه‌جات، سبزخانه‌های بزرگ تجارتی.
نوموړي وویل چې د دې پروژې په اساس به کورنی تولیدات زیات شي. د دغه پروژې لومړی مرحله په لوګر، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، بامیان، ننګرهار، لغمان او کونړ کې پلې کیږي. د دې پروژې لګښت د آسیا پراختیا بانک له لوري ورکول کیږي. د افغانستان د قانونو وزارت وایي د بدخشان د یو شمیر قانونو د پلانونو تطبیق ناممکنه وي. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مدفین ازادي راډیو ته وویل چې دا د اندېښنې وړ مسله ده او امنیتي چارواکو سره هم خبرې شوي.
د وروستیو کې په بدخشان ولایت کې د کرانمنجان ولسوالۍ کې چې کوم د لاجوردو قانونو دي، همداشان ځینې نورې هلته ځینې برخې دي چې هلته کوم منابع لرو، هغه هڅه کېږي چې هغه سیمې نام نه شي.
نوموړي وویل دا مهال یو شمېر مافیایي کړۍ هڅه کوي چې د سیمې په نام نه کولو سره له قانونو ناوړه ګټه واخلي. او د کابل په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو روپۍ یورو 90 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 15 شپېته پوله او زر پاکستانی کلداري 502 افغانۍ.
لناجی صفید خمنانش د افغانستان اقتصادي خبرونه وړاندې کړه. یو ځل بیا د امریکا او پاکستان د مشرانو پرونیو څرګندونو ته ورګرځو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر وایي له پاکستان سره اړیکې ښه شوي او دی خوشبین دی چې دا هیواد به ورسره په افغانستان کې د روانې جګړې په پای ته رسولو کې مرسته وکړي. ډونالډ ټرمپ دغه څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره په خبري غونډه کې وکړې. دا مسله زما همکار نورس نوري تعقیب کړې ده. همدا سره په سټوډیو کې دی، خبرونه تر شرح غلې. نورس، لومړی در ته چې ټرمپ له پاکستان سره د اړیکو په اړه څه وویل؟
بلې فریبا جان، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وویل پاکستان سره اړیکې ښه شوي او د خوشبین دی چې د دې هیواد صدر اعظم عمران خان به په افغانستان کې له یو سولیز جوړجاړي او په دې هیواد کې د نږدې 3 کلنې جګړې له پای ته رسیدو سره مرسته وکړي. ترامپ په سپینه ماڼۍ کې په یوه خبري غونډه کې چې عمران خان هم البته په څنګ کې ناست و، وویل د ده په فکر پاکستان به ورسره مرسته وکړي چې امریکا له دغې جګړې راووزي. ترامپ پر پاکستان د واشنگتن د میلیارډونو ډالرو بندې شوې مرستې یادونه هم وکړه. وی ویل کېدای شي امریکا هغه 1.3 میلیارډ ډالر چې تیر کال پر د هیواد بندې کړي بیرته اسلام آباد ته ورکړي، خو په دې شرط چې په وروسته غونډه کې به څه نتیجه حاصله کیږي. تر اوسه البته نه ده څرګنده چې بل غونډه چې کېده وروسته په دې غونډه کې آیا په دې اړه توافق شوی کنه. ترامپ چې تیر کال په ټویټري پیغامونو کې پر پاکستان سخت انتقادونه کړی او ویلي چې پاکستان له درواغو او چلول پرته بل څه نه دی ورکړی او همې سخت دریځو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړي. پرون یې له دې هیواد سره د اړیکو د ښه کېدو خبره وکړه، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. خو له عمران خان سره د یادونې وړ بولو چې په دې سفر کې د پاکستان د ځواکمن پوځ مشر جنرال قمر جاوید بجوا او هم د دې هیواد د پوځي استخباراتو مشر فایز حمید هم ملګري دي. پنټاګون پرون وویل چې بجوا به د امریکا د وسلوالو ځواکونو له لوی درسیس جنرال جوزف دانفورد سره وګوري. د کتونکو په باور بجوا اصلا د صحنې تر شا بحثونه کې ډیر مهم رول لوبوي او خی هغه وکولی شي چې واشنگتن ته قناعت ورکړي چې بیرته ورسره مالی مرستې او همکاري پیل کړي.
بله، نو ریسپ تاسو د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه د ولسمشر ترامپ نظر وویل، سره لیدلوري مشارکې د عمران خان په اړه وایست چې هغه د ترامپ د دې خبرو په اړه او دا چې پاکستان به د افغانستان د سولې په ټینګېدو کې څه ډول همکاري کوي په دې اړه څه ویلي دي؟ جزئیات کې اوریدونکو سره شریکې.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان ترامپ ته وویل، البته له افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه، چې له طالبانو سره د سولې تړون اوس تر بل هر وخت ډېر نږدې شوی. دا هغه خبره ده چې پر عمران خان سربیره امریکایي لوړپوړو چارواکو هم کړې ده. البته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم کابل ته په ناڅاپي سفر کې ویلي چې د سولې یوه نهایی یوه موافقه به له طالبانو سره د اګوست د سپتمبر میاشتې تر لومړۍ نیټې حاصله شي. عمران خان وویل، موږ هیله منو چې په راتلونکو ورځو کې به وکولی شو طالبان په دې قانع کړو چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي او یو جولجړي یوې سیاسي حل لارې ته ورسیږي. البته تر اوسه طالبانو د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده، خو عمران خان یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان لانجه پوځي حل لاره نه لري او هغه یوازې د خبرو له لارې هواریدای شي. عمران خان دغه راز وویل، دی یو له کسانو دی چې تل په دې باور و چې جګړه د حل لاره نه ده. عمران خان البته ترامپ هم وستای، ترامپ له دې کبله وستای چې اوس د دغې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د ده په باور پر نورو فشارونه راولي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم نوري اس نوري و چې د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه د دواړو مشرانو د پرونیو څرګندونو جزئیات سره شریک کړ.
آزادي رادیو تغوا ګونیسې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس به ورسو د کابل چاپ ورځپاڼو ته چې د افغانستان پر بېلابېلو موضوعاتو یې مقالې او تبصرې لیکلې دي. د دغو ورځپاڼو غټ ټکي ناجیه صافی لیدلې دي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د افغان سولې پروسې او په یو شمېر نورو بېلابېلو مسایلو لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. د مسیر ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی ټاکنې چې د سولې چانس له منځه وړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، حکومت په داسې حال کې پر ټاکنو ټینګار کوي چې هره ورځ ډېری افغانان وژل کېږي او په ټول هیواد کې جګړې زور اخیستی. د سرمقالې لیکوال پوښتنه کوي، کله چې پر نیمایي افغانستان وسلوال طالبان واکمن وي، په نیمایي نور کې هم په لوړه او ټیټه کچه امنیتي ستونزې وي، نو ټاکنې به چیرته او څنګه کېږي؟ د سرمقالې د لیکوال په باور، دغو مسایلو ته په کتو دا مهال لومړیتوب باید سوله وي، او بیا چې کله سوله وشي نو موږ به د رښتینو عادلانه رڼو او سراسري ټاکنو چانس پیدا کړو. دنیا ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي، د ملکیانو مرګ ژوبلا په داسې حال کې لوړیږي چې په دې وروستیو کې د سولې خبرې هم روانې دي او ویل کېږي چې طالبان له امریکا سره په اساسي مسایلو هوکړې ته رسېدلي دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، سوله په دې ډول نه شي راتلی چې ملکیان دې ووژل شي، بلکې واقعي سوله هغه وخت راتللی شي چې د جنایتکارانو پر جنایتونو باندې سترګې پټې نه شي او محکمې ته راکش کړل شي. د سرمقالې د لیکوال په باور، که چېرته په تیر کې یو قاتل او ټوپک سالار څخه د افغانانو د وینو پوښتنه شوې وای، اوس به نه طالبانو او نه هم نورو بهرنیو ځواکونو دغه ډول جنایتونه ترسره کول. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي، د ترهګرۍ د ملاتړ له امله د امریکا تر قهر او نړیوالو درنو فشارونو لاندې پاکستان په ټول وس هڅه کوي چې له امریکا سره یې د خپل تاریخ تر ټولو ترخې اړیکې ورغوي. د دې لپاره امریکا ته د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان او د پاوز د مشر باجوا سفر یادولی شو. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، پاکستان به هڅه کوي چې په دې سفر کې د امریکې ځنډول شوي مرستو د بیرته ترلاسه کولو ترڅنګ پر امریکا نور امتیازونه هم ومني چې عمده یې د ډیورنډ کرښې منل دي. د سرمقالې د لیکوال په باور، امریکا د دې په بدل کې له پاکستانه غواړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي چې په خوندي توګه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو فرصت برابر شي. د سرمقالې لیکوال یادونه کړي، د سولې تر نامه لاندې پټې معاملې په هیڅ وجه د ملت لپاره د منلو نه دي او د دې د دفع کولو لپاره حکومت په ټول وس کار کوي. او ویسا ورسپانې په سر مقاله کې پوښتنه کړې چې د افغانستان د سولې خبرو کې له پرمختګ سره جګړه ولې توده شوې ده. په سر مقاله کې وړاندې راغلي د تاوتریخوالي له اوسنۍ سپېدا ښکاري چې ګوندي هیڅ د سولې بحث مطرح نه وي. یو خوا سوله او بل خوا بیا توده جګړه د سولې د روان بهیر په اړه ځینې شکونه پیدا کوي. د سر مقاله د لیکوال په باور د شخړې اړخونه د مذاکرې پر میز د لا زیاتو امتیازاتو د ګټلو لپاره هڅه کوي چې د جګړې په میدان کې ځان پیاوړی او برلاسی وښيي.
اوس په ورسره د افغانستان اړوند یو بل موضوع ته. یو شمېر کاندیدان او د انتخاباتي ټیمونو غړي د کابینې په بشپړولو کې حکومت په کمزوري تورنوي. دوی وایي ولسمشري مانی د انتخاباتو د مهندسي کولو لپاره د خپلو سلاکارانو شمېر ډېر کړی دی، خو ارګ د سرپرستانو د کار د دوام لامل د ولسي جرګې په کارونو کې ځنډ کړي او د انتخاباتي مبارزو په خاطر د سلاکارانو ګمارل هم ردوي. په دې اړه تفصیل خان محمد سیند راکوي.
د جمهوری ریاست انتخاباتو ته کابو دوه میاشتې پاتې دي، خو لیدل کېږي چې د حکومت کابینه اوس هم نیمګړې ده. دا چې د ملي یووالي حکومت په سباندې پنځو کلونو کې نه دی توانېدلی چې کابینه د سرپرست وزیرانو له ولکې وباسي، د نفوذ د پراختیا او په انتخاباتي مبارزو کې ترې د ګټې اخیستنې لپاره یوه بهانه ګڼل شوې ده. اوس د جمهور رئیس غنی رقیبان دغه موضوع ته په جدي توګه ګوري. د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال د انتخاباتي ټیم ویاند قادر شاه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا دوه بوده لري. لومړی بوده دا د حکومت کې دننه اعتماد او اجماع وجود نه لري. د سیمه ملحوظات موجود دي. حکومت غواړي په دې طریقه باندې خپل نفوذي چارو ته دوام ورکړي، زمينه دې ته مساعده کړي چې هدفي فعالیتونو ته لاره هواره کړي.
د ملي اوالي د حکومت د یوې کاري دورې لته ریدو سره بیا هم لکتر لګه 15 وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. حال دا چې د قانون لمخې هر وزارت تر ډیره حده تر دوه میاشتو پورې د سرپرست لخوا اداره کیدی شي. بل اړخ له وخت مخکې انتخاباتي مبارزه او د ولسمشر لخوا د بشمیر سلاکارانو ګمارل دي. د ګلبدین حکمتیار د انتخاباتي ټیم غړي وای د سلاکارانو ګمارل په انتخاباتو کې مداخلو ته زمينه برابرول دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي سولې او عدالت د ټیم د خبرونو مسؤل فضل غنی حقمل وای
حکومت نشه کولای چې په تیرو 15 کلونو کې خپل کابینه بشپړ کړي، او په څنګ کې د مشاورینو موضوع هم زمونږ لپاره د اندېښنې خبره ده چې دوی غواړي چې یو ځل بیا ټاکنې مهندسي کړي.
په ورته وخت کې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته بل کاندید شهاب حکیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
فقط افراد مختلف د هر نقطې افغانستان
اینا وویل دوی د دې لپاره چې بیلابیل کسان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تطمیع کړي بلنه ورکوي، خوشاله وي او ورته وایي چې په مستقیمه توګه د جمهور رئیس مشاور یاست چې دوی بیا د رای ورکونې په وخت کې د هغه په ګټه صندوقونه ډک کړي.
صندوقونه به شان پر وکنه.
که څه هم تر اوسه د جمهور رئیس د سلاکارانو کره شمېره نه ده روښانه، خو د ځینو منابعو د معلوماتو له مخې ولسمشر نږدې 1500 سلاکاران لري چې لګښتونه یې میلیونونو ډالرو ته رسیږي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د سرپرست وزیرانو د کار د دوام په اړه وایي.
موږ خپل کار د ملي شورا سره پیل کړی دی. تاسو خبر یاست چې ملي شورا هم څو رئیسې نه وو، یو ځنډ د ملي شورا پراته کې او یو عمل هغه مسله مو چې سرپرستي وځنډید. انشاءالله کار ملي شورا سره ژر تر ژره شروع کړو او انشاءالله وګورو څه وخت د هغوی تقسیم اوقات پر اساس باندې به خپل کاندیدان معرفي کړو چې بلد د کونه رای واخلي.
ښاغلی صدیقی وایي په حکومت کې چې ځینې ګمارنې شوي د اړتیا له مخې دي، او دغه ګمارنې هیڅکله هم د انتخاباتي کمپاینونو د پرمخ بیولو په معنا نه دي.
ستاسو له پیغامونو
دوست غزنی ولایت نه خبرې کوم. پاکستان نه ستاسو دوست او نه زموږ دوست. پاکستان نه د عسکر دوست او نه د پالیب دوست. پاکستان همیش له افغانانو څخه پر رنګارنګ نومونو باندې د افغانانو په مقابل کې کار اخیستی ده. پاکستان نه غواړي چې افغانستان دی د آسیا په جغرافیه کې یو ابرومن بډایه او باده او په خپل ځان متکي هیواد وي. همیش پاکستان غواړي چې د افغانانو په شونډو باندې خندانه وي او زړا وي، ځکه چې په ټول د تاریخ کې موږ وینو چې پاکستان همیش د افغانانو په مقابل کې دسیسې جوړوي، پلانونه جوړوي او هیڅ یو حکومت هم په ټول د تاریخ کې پاکستان یا افغانستان په خاوره کې نه ده زملای، که هغه په هر معنا په هر نوم باندې وي، په هغه جمهوري وي که شاهي وي که دیموکراتیک وي او په اسلامي وي که د مجاهدونو وي، خو همیش پاکستان د افغانانو په مقابل کې له داسې عمله چې کار اخیستلی چې هغه د افغانانو په زیان او د افغانانو په تاوان.
وقام نوم ده د کابل ولایت یم. زه یو شکایت لرم د ازادي راډیو نه، ډېره مننه کوم چې زموږ پیغامونه خپروي. او دا شکایت ده د پاکستان سفارت کې وروره درې زره روپۍ څلور زره روپۍ اخیستل کېږي. حتی هغه خلک چې پنځه شپږ سپینګي داسې ګډار به زده کېږي سره تول کېول کېږي. دا خو برحاله حکومت ده باره دې نه هیله کېږي. حسابونه احمدونه چې دا پاکستان سفارت سم خلک راولي دي، ډېر شپه روانه زورواکي دي په اخیستل کېږي. په ډېر تکلیف ده وروره خلک دي. 200 ډالر کې 300 ډالر کې تاسو نه ډیره مننه.